دیوه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونځه شهید
او زم بختور شه
نن د شروع یاد چهارشنبه ورځ کال 2019 د نوومبر د میاشتې 28 نیټه دا د مهال وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه هنیمي او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګرمي 12 بجې دي لومړی تاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس حکومت ته ویلي ک د پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا د نوکری د مودي غزولو په اړه تر سبا پورې عدالت مطمئن نکړو نو عدالت به په دغه مقدمه کې خپل فیصله واوروي
همدارز اسلام آباد های کورٹ د غداری په مقدمه کې خصوصي عدالت د هواد په خوانی پوزي جنرال پرویز مشرف پر ضد د فیصله اورولو نه منی کړی دا
او اخوا قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د یو طالب پلاوی په مشرۍ ایران ته سفر کړی او د غلطۍ د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف سره د افغان د کشاله په سولایز هواری خبرې اترې کړې دي
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه څېړنې او معلومات لرو چې تاسو سره به شامل وو زموږ سره ملګری اوسئ
د وایس اف امریکا دیوه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکری مودا چې دوه ورځې وروسته ختميږي تر درې کالو پورې د غزولو فیصله کړي د دغه پزت باندې په عدالت کې خاص جمع شوی دی او عدالت حکومت ته ویلي دي چې تر سبا ورځې پورې په دغه خبره باندې عدالت مطمئنه نکړو نو عدالت به د دغه مقدمه فیصله اوروي تفصيلات اورو د ډیور رډیو خبريال پر ولایت شاه په ریپورت کې
13 ورځ د پاکستان سپریم کورټ د جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت میاد غزولو او دی یو ځل بیا د فوج سر لخر ټاکلو په اړه حکومتي حکم نامه ځنډولې و او داغي روستو مرکزی کابینه بیړنې غونډه د فوزی افسرانو د ملازمت میاد سره تړلې ضابطو کې د بدلون منځوري ورکړې و چې تر مخه پکې دا اضافي ټکي د ثابتو برخه جوړ کړی شو چې ګنې مرکزی حکومت او وزیر اعظم د فوز سر لخر د ملازمت میاد غزولي شي د مرکز نماینده وکیل یا اټرنی جنرال د فوز سر لخر د ملازمت میاد غزولو په حق له دغه تازه نوټیفیکیشن یا حکومتي امر نن د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ ته وړاندې کړې دي او بیانن د سحر نه ټول ورځ د بنچ او د اټرنی جنرال ترمنز د یو فوزی جرنیل د ملازمت میاد او د فوز سر لخر سر دوباره خپل منصب باندې لګولو په اړه په قانوني اړخونو بحث شوه دي بنچ کې ناس قاضیانو ویناوه چې دوی منی چې د دستور 203 سلویخ ماده د لاندې مرکزی حکومت یا وزیر اعظم د فوز نوې سر لخر لګولو اختیار لري خدا چې عدالت په دې هم ځن پویول غواړي کو یو جرنیل د خپل منصب نه ریټایر شي نو بیا هم حکومت دا واک لري چې د فوز سر لخر اوټاکی د دې په جواب کې اټرنی جنرال کسه هم د یو واضح قانون حواله ورنکړی شو خود دا د ریس پر کړی چې غنی د روایت یا کنونشن د لاندې حکومت د فوز سر لخر دویم ځل باندې هم په دغه منصب لګولی شي دا په داسې حال چې د جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت میاد سباله یعنی په 28 نیټه د شپې 12 بجې پای ته رسی او مرکز کې د واکمن تحریک انصاف ګوند دریز دی چې د هند سره د تاوجن اړیکو او د هیواد کورنو شخړو هواري لپاره د جنرال باجوا د غسوکې باندې په ځای ساتل ضروری دی او مرکزی وزیر فواد چودھری ټینګار کوي چې باید اعلی عدالت ته هم ملکی امنیت او سلامتیا سره تړلې حساس معاملات په پام کې وساتي
عدلیہ نیشنل سیکیورٹی کو جو ہے وہ دیکھے گی تو پھر یہ ایک بہت بڑی شفٹ ہوگی پاکستان کے نظام میں اگر وہ بیلنس خراب ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات پر ہر ادارے کے اوپر آئیں گے
آغا وائی کہ عدلیہ اس دا ملکی سیکیورٹی او امنیت سر تڑل مهم معاملات و کنٹرول ہم پخپل اللہ سو کی اخلی نو دا با دا پاکستان پا نظام کی اولوی بدلون وی او دا چې بیا د دې اثرات به په هر یو اداره غورځيږي 13 ورستره محکمې دا سوال هم راپورته کړو چې ګنې حکومت اخر ولې د فوز سر لخرې منصب لپاره بیا قمر جاوید باجوا ته محتاج دی او دا چې حکومت ته به په دې اړه عدالت مطمئنه کول وي خو بیا نننې اورېدنه کې سترې محکمې دغه نقطه دومره نه ده تکرار کړې. البته نننې اورېدنه کې سپریم کورټ د جنرال قمر جاوید باجو د ملازمت میت سره تړلې ضابطو کې نیمګړتیاګانې لرې کولو لپاره حکومت ته تر سبا مهلت ورکړې دی، او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه دغه عدالتي احکامات عملي کولو په ترڅ کې حکومت خپل قانوني سلاکارانو باندې ګډ ټیم غونډه رابللې ده.
دیوه قدر منو لیدم کا ولیدم کا خبرونه دوام لري، او د محل زو یو بل راپور ولورې ته چې اسلام آباد های کورټ د غداری په مقدمه کې خصوصي عدالت د هوا د پخوانی پوزی جنرال پرویز مشرف پر ضد فیصله او راولونه منې کړی ده. تفصيلات یې سدي د غټول تاسو ته راغون کړی دی رابیه پیر په دغه راپور کې.
د خصوصي عدالت لاړه د پخوانی صدر او د فوج د سرلشکر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف په ضد د غداری د مقدمه پریکړه محفوظ کړې سوی و چې د رواني میاشتې په 28مه نیټه اوریدونکې و. خو اسلام آباد های کورټ د چیف جسټیس اثر مین الله په مشوره کې درې غړیزه بنچ دغه پریکړه ودرولو د پاره د کورونو چارو د وزارت خواست واوریدو، او د اوریدنې په محلي وویل چې زموږ مخې ته د هغه کس مقدمه ده چې پر عدلیه وار کړی. کس اشتہاری هم دی خود دی باوجود د انصاف تقاضی به پوره کوي. ورسته عدالت ته پرویز مشرف په ضد د غداری د مقدمه پریکړه اورولو د حکومت خواست منظور کړو، او خصوصي عدالت یې د پخوانی صدر په ضد د پریکړې اورولو څخه ودرو او امر یې وکړو چې د رواني میاشتې په 28مه نیټه دی خصوصي عدالت خپل پریکړه نه اوروي. اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته د دسمبر تر 15مه نیټې پورې خپل وکیل ټاکلو حکم هم ورکړو، او ویل چې خصوصي عدالت دی د دواړو اړخونو درز اورولو ورسته پریکړه وکړي. تحریک انصاف وفاقي حکومت په 23 اکتوبر د پخوانی صدر او د فوج د مشر جنرال پرویز مشرف په ضد د غداری د مقدمه اوریدنې پریکړه د اورولو د پاره اسلام آباد های کورټ کې خواست تیار کړی وو، او درز یې خپل کړی وو چې پرویز مشرف ته د صفایي موقع ورکولو پورې دی خصوصي عدالت کاروایي څخه وګرځول سي. قانون پوهانو وینا ده چې د پریکړې څخه جنرال پرویز مشرف ته سری لیف ورکړی سو. قانون پوه وسیم سجاد وایي دغه مقدمه کې د مدعي لاړه درخواست دایر کړې سوې دي چې مقدمه دی او درول سي. دا نشکاري چې عملیات به اوس کله کېږي، خو په سمدستي توګه د دې مطلب دا دی چې دوی ته سری لیف ورکړې سو. دا پښتنې رابرسره کېږي چې آیا د دې پریکړې اثر به د نواز شریف پر پریکړې هم پریوزي. خو په قانوني قاضي شایق عثماني وایي دغه پریکړې څخه د نواز شریف پریکړې باندې څه اثر نه غورځي، ولې چې نواز شریف ته د مقدمه د اورېدنې ورسته سزا ورکړې سوې ده، او پرویز مشرف ته تر اوسه سزا نه ده ورکړې سوې. د پریکړې ورسته د پرویز مشرف وکیل بریسټر سلمان د مطبوعات سره خبرو کې ویلي چې پرویز مشرف ناروغه دی، کله چې روغ سي نو د مقدمه برخه جوړېدای سي. د پرویز مشرف د دغه مقدمه ته ودرولو د درخواست له سببه پر حکومت سختې نیوکې کېږي. حمید میر خپل په یو ټویټ کې وایي چې عمران خان خپل څو ځله ویلي چې دا د شرم خبره ده چې پرویز مشرف په ضد مقدمه نه چلی، خو اوس عمران خان حکومت خپل د دې دفاع کوي. یو بل صارف فیصل وایي چې سزا یوازې وزیر اعظم او سیاست مداران ته ورکول کېږي. یو بل صارف وایي چې زموږ نظام دومره زورور ولی نه دی چې د آرټیکل 6 لاندې سزا ورکړې سي. پخوانی صدر او د فوج سرلشکر جنرال پرویز مشرف کال 2000 د نومبر د میاشتې په دریمه نیټه په هیواد کې ایمرجنسی لګولې او آئینې معطل کړې وو. مسلم لیگ نواز ډلی کال 2014 کې واک ترلاسه کولو وروسته پر پرویز مشرف د مقدمه چلولو د پاره خصوصي عدالت کې درخواست تیار کړې وو، او د پرویز مشرف په ضد د آئین په ضد ګامونه پورته کولو په تور کې د آئنده آرټیکل 6 لاندې د سنگین غداری مقدمه درج کړې سوې وه. خصوصي عدالت پرویز مشرف عدالت ته د نه حاضرېدو او خپل بیان نه ریکارډول له سببه اشتهاري ګرځولی وو، او وکیل هم د مقدمه څخه ودرولی وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
عزت منو اوریدونکو لیدونکو خبرونه دوام لري او دا محل زو یوې بلې مهمې موضوع ولوري ته چې زموږ سره د سیمې څخه د ریوا خبریال ارشد حسین هم د ټلیفون په کرخه راغلی دی. دا غوی نه به هم پښتو او هغوی ته به په خبرونه کې هرکلی وایو. ارشد حسین صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی.
ډیره مهرباني مونږه شهید
ارشد حسین صاحب، د پاکستان کابینې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې درې غونډې، درې بیړنۍ غونډې کړې دي. دغه غونډې په څه اړوند دي او کومې خبرې شوې دي؟ څه پرمختګونه دي پکې؟
جی څنګه چې تاسو ته پته ده، د پرون راهسې په د پاکستان په ستره محکمه کې چې کوم د پاکستان د فوج سرلخکر دی، دا اوسنی جنرال قمر جاوید باجوا، د توسی د ملازمت په میاد کې د توسی په معاملې باندې اوریدنه روانه وه. نو پرون په عدالت کې ځینې نقطې، قانوني نقطې راپورته کړې شوې وې. نو په هغه باندې پرون هم د دوه وارې د وفاقي کابینې یا د مرکزي کابینې غونډې شوې وې او هغوی یو سمری جاری کړې وه، یو نوټیفیکیشن یې جاری کړو چې نن په عدالت کې هغه وړاندې کړی شو د قانوني ټیم لخوا. نو په عدالت کې په هغه باندې هم بیا نن پوښتنې راپورته شوې او نن په دې تیرو څلورویشتو ګڼټو کې دا درې د کابینې غونډه ده چې وزیر اعظم نن د قانوني ټیم سره لیدل کتل کړی دي او هغه غونډه اوس لږ درنګ شی به مخکې ختمه شوله. کوم چې مطبوعات د سرچینو د غونډې په احوال بیانین هغه وایي چې په دې نننۍ غونډه کې چې کوم نن د عدالت په کاروایۍ کې په اوریدنه کې کوم قانوني نقطې یا سوالونه یا اعتراضونه راپورته کړي شوي، نو د هغې کوټلې جوابونه موندلي شوي دي. او دا هم وایي چې یاره د دې نننۍ غونډه کې چې کوم د قانوني مشاورت شوی دی د وزیر اعظم د قانوني ټیم سره، نو په هغه کې یو نوې سمری یا د هغه مسوده تیار کړی شوی ده. نوې او دغه نوې مسوده کې دا ټکي دي چې هغه کې د تقرره لفظ نه دي شامل کړی شوی او ورسره چې دینو په هغه کې د توسیع لفظ شامل کړی شوی دی. په نننې کومه غونډه چې ودا دي تر ټولو مهم چې کوم خبره ونه هغه دا و چې په دې کې د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا هم ګډون درلودو او مطبوعات د خپل سرچینو د خلای دا وایي چې جنرال باجوا د وزیر اعظم عمران خان سره ځان له ځان له هم ملاقات کړی دی. نو نن چې کوم د قانوني مشاورت شوی دی، نو دا یو نوې مسوده تیار کړی شوی دی په دې کې د تقرره پر ځای د توسیع یا د میاد د غزونې الفاظ یا ټکي کارول شوی دي. او وزیر اعظم خپل قانوني ټیم ته دا ویلي دي چې سبا په سپریم کورټ کې د تیاری سره لاړ شي او د سپریم کورټ کې چې کوم سوالونه یا اعتراضونه راپورته کړي شوی دي نو هغه د جواب ورکړي. دا هم ویلي شوی دي چې کوم دا سمری یا نوې کومه مسوده چې تیار کړی شوی ده، نو د دې بد وفاقي کابینې نه د سرکولیشن په ذریعہ باندې منځوري اغستل کیږي او دا هم امکان دی چې د وفاقي کابینې د غړي چې کوم دي، نو د هغوی ته په سرکولیشن لیګلی شي او دا منځوري به هم نن بیګال شپه کې اغستل کیږي شي، ځکه چې سبا په عدالت کې بیا یو ځل د دې اوریدنه ده او عدالت سبا لکه مروز چې د زیارت ورځ، نو د اخیری مهلت حکومت ته ورکړي دي.
تاسو د تفصيلات او معلومات څخه ډیره مننه کوو ارشد حسین صاحب.
مهرباني دي درنه.
تاسو ښه چاري.
کو دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. تاسو د ارشد حسین نه تفصیل واورید چې کوم غونډه د پارلیمان شوې ده، په هغه کې تیاری نیول شوې دي چې سبا په عدالت کې وړاندې کیږي او د جنرال قمر جاوید باجوا د نوکرۍ د مدیر غزولو په اړه باندې چې کومه فیصله پارلیمان کړی ده، دغه دفاع په عدالت کې کوي. دغه څومره یو مهمه فیصله ده، دې باندې څېړنه اخلو. تړیو رادیو سړنکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره مرګره دي. پیر صاحب په خیر.
په خیر بختار شاه صاحب.
مننه پیر زبیر شاه صاحب. دغه د جنرال قمر جاوید باجوا چې د پاکستان د پوز مشر دی دغه پاړه چې په عدالت کې کومه قضیه روانه ده دغه ایکستنشن پکې چیلنج شوه دی او عدالت ویلی دی چې که سبا پورې مطمئن نو نو خپل فیصله به اوري تاسو څنګه غنئ دغه سمره یو مهمه فیصله ده د پاکستان د جمهوریت لپاره یا د پاکستان د ریاستی چارو لپاره
نو جی دا خو سپریم کورٹ پخپل هم نن دا خبره کړی دا چې دا یو ډیره مهمه خبره ده د آرمی چیف د موده غزولو هغه زیاتولو نو په دې کې دوی دا هم ویلي دي چې موږ په کې ډیر تفصیل سره و دې ته غور کوو ګورو به ولې چې دینه مخ کې هم پنځه شپږ داسې جرنیلان وو چې هغوی پخپله ځان له موده زیاته کړې وه او وایي چې موږ به کوشش کوو چې بیا داسې ونه شي نو دا اول ځل دی چې کوم د فوجي جرنیلانو د موده غزولو چې کومه مسله ده دا په عدالت ته راغله دینه مخ کې به که موږ وګورو نو څنګه سپریم کورٹ ویلي دي چې ډېر جرنیلانو خپل ځان ته به ایکسټنشن ورکو چا به تپوس نه کوو او دا لکه عدالت پکې کلم نه دی هغه شوی نو اوس چې عدالت پکې انوالو شو نو دوی به دا چې کومه فیصله به کوي هغه که د باجوه په حق کې وي هغه په خلاف وي خو بهرحال هغه به یو روایت جوړ کړي چې کوم بیا به راتلونکي وخت کې به هغه باندې به عمل کیږي نو زه خو یم چې دا یو غټ پاکستان سیاسي چې کوم حالات دي او پاکستان چې کوم را روان سیاسي حالات به وي پاغه پاره به دې ډېر اثرات یې د فیصلې چې په کوم شکل کې راشي او بل طرف ته چې موږ ګورو نو دا هم ویل کېږي چې دا د عدالت کار نه دی چې دا په دې خبرو کې ګوتې وهي ولې چې دا د کابینه او د وزیر اعظم اختیار دی او هغه به د صدر په مشاورت سره به هغه د فیصله کوي که هغه عدالت خو دلته لانجه دا جوړه شوه چې حکومت چې کوم په کوم طریقې سره دا کیس پیش کړو په کومه طریقې سره دوی اعلان وکړو نو دا پکې نه کلیر کېده چې آیا دوی دا کس واپس لکه یو کس ریټایر شي واپس په نوکری اخلي که دا چې کومه د موده دا غزول کیږي لګیا دی نو دا یو نقطه وه چې په کوم باندې سپریم کورٹ دوی راګیر کړی دي خو سبا به پته لګي چې آیا حکومت سپریم کورٹ مطمئن کولی شي که نه شي خو نن چې کوم اوس موږ رپورٹ هم واردو او چې کوم هلته نه مطبوعاتي اطلاعات دغه دي چې عمران خان حکومت کابینټ یو بل ډرافټ منظور کړی دی او په هغه کې دوی دغه دوباره تکراری چې کوم هغه دی ټکی او هغه بدل کړی دی او دوی ویلي چې موږ موده وغځوله نو چې کوم هغه نیوکې پرې کړې وې سپریم کورٹ هغه جواب خو ویلی دی ورته دوی نو سبا به پته لګي چې سپریم کورٹ څه فیصله کوي
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب
ډېره مننه
خبرونه لا دوام لري او دا هم د محل زو د روغتیا البته د پولیو په اړوند یو راپور البته د یو مرکی ولوري ته چې څنګه چې تاسو هم پوهیږئ پولیو داسې ناروغي ده چې یوازې د محل په نړۍ کې په دوو هیوادونو کې افغانستان او پاکستان کې پاتې ده او د دې په وړاندې ډیره مبارزه هم روانه ده چې دغه ناروغي یا وایرس له سیمې څخه پاک شي په همدې لړ کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلایا صاحب ویلي دي دیو رادیو ته چې د اسلامي فتواو یو کتاب چاپ کړی دی دغه کونسل لخوا تر څو د پولیو په اړوند خلکو ته آگاهي ورکړي تفصیلات یې تاسو ته په دغه مرکه کې وړاندې کوو چې د دیو خبریال ورسره کړي
ډیو ریډیو او ټی وی کتونکو په دې وخت کې زه موجود یم په اسلامیک نظریاتي کونسل کې او موږ سره موجود دی د اسلامیک نظریاتي کونسل چیئرمین ډاکټر قبلایا صاحب اسلامي نظریاتي کونسل اصل داسې فتوی د پوره نړۍ نه راجمع کړی دی او د دې په حق کې دا فتوا جاری کړی دی او مخصوص په یو بوکلیټ کې او په دا ویل شوی دی چې په اسلام کې د دې کترو اهمیت چې کم دی هغه جایز دی په دې موضوع به نور ډاکټر صاحب سره خبرې کوو
خدشات شته د خلکو په مزغو کې غرزول شوې دي نو اسلامي نظریاتي کونسل د حوالہ چې کله د پولیو د انسداد د تنظیم نه د حکومت پاکستان خط راغې نو موږ سره هغه فتوی موجوده وي چې کوم مختلف علما کرام په مختلف اوقاتو کې د پولیو ختمولو په حمایت کې ورکړی دي او بیا د کتاب په شکل کې راغلی دي. نو اسلامی نظریاتی کونسل هم بل اتفاق دا وی چې پولیو د دنیا د پر یو ډیر غټه زاب دے په دې حوالہ چې مشکلات دي د بچو د پر زمون قوم د پر د ملک د پر. نو د دې ختمولو د پر چې کومه حل زلې دي پاره کې مونږ مکمل برستا کو او د دې فتوا تایید کو مونږ په اجلاس کې دام وې چې کله په خیبر پختونخوا کې د مذهبي جماعتونو حکومتو 2003 کې 2008 پورې او مذهبي خلکو دا علماء کرام پخپلا پیش قدمی کړې وا او بچو ته پخپلې کترې ور کړې وې د دې لپاره چې خلکو د ابهامات مذهبي ختم شي. نو یقیناً چې په دې حوالہ خو اوس په کار نه دي چې ابهامات وي.
ڈاکٹر صاحب سے گنے چی کم دا فتوی راغلے پہ یو کتابی شکل کی نو دا وارس دلتے چی کیسو ناوز ہم اضافہ روانہ دا دے مخنیوے بوشی او کم چی دا مذہب پہ بنیاد دا خدشاتی دا ولر شی
نو کا مسلسل کوششونا جاری ہو ساتل شل علماء کرام پہ دے کے اعتماد کے چی دا سنگ آخستی شوی دی دی دوی اثر و رسوخ ممبرو دے محراب دے استعمال کولو دا پالیسی جاری ہو ساتل شوا نو امید دا دے چی ورز برازی لکه څنګه چې نایجیریا اوس پولیو فری شوه نو پاکستان هم پولیو فری شي.
تاسو به څه پیغام ورکوئ به حیثیت یو چیرمین د اسلامیک نظریاتی کونسل څومره دا مهم دي او د دې خاتمه څومره ضرور؟
کونسل خو چې په خپل اجلاس کې کومه فیصله کړې ده سفارش هم کړې ده ادا دی چې دا فتوی چې علماء کرام ورکړي دي د دې مونږ تایید کو او د حکومت پاکستان سره به مکمله مرسته کوو د پولیو د تدارک انسداد او د مخنیوي لپاره او دا پیغام چې کوم دې مونږ واړو چې خلکو تلاټ شي عوامو تلاټ شي او مونږه د پولیو په مخنیوي کې کامیاب شو.
ښځو په وړاندې د تشدد مخنیوي یا د ختمولو کوم د ملګرو ملتونو لخوا چې شپاړس ورځنی کمپاین پیل شوی دی د همغې په اړوند ستاسو لپاره زموږ همکارانو او ډیوه ځانګړي پروګرامونه تیار کړي وو څنګه چې تاسو ته مو تېره ورځ هم دویم ټوک وړاندې کړ. نن هم تاسو ته د دغې پروګرام دریم ټوک وړاندې کوو چې سمینا احسن تیار کړی دی او په دې ټوک کې په د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي چې کوم کمپاینونه کیږي د هغې اغیز چې څومره اغیز کوي او نیمګړتیاوې څه دي په دې اړوند ستاسو لپاره معلومات راغونډ کړي دي تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
امریکا یو ډاکټر او د وو کتابونو لیکوال دین اورنیشوای د شعور بیداری او آگاهی د علاج اڑختاړم بنې ګام دی. د دې خبرې نه د شعور بیداری او د آگاهی د اهمیت اندازه لګي. پوهان هم وای که خزې د خپلو بنیادی حقونو نه خبري د ځان پر ضد کې دونکې تشدد په حواله سره خبره کولې شي نو بیا نه یوازې د خپل ځان تحفظ کولې شي بلکې د خپل ځان په شان د نورو خزو ماشومانو او د جنکو مرستا او حوصله هم جوړې دي شي. د خزو پر ضد کې دونکې تشدد په حواله سره د پروګرامونو سلسله کې درته ز سمینا احسن هرکلی وایم. په دې پروګرام کې به نن موږ خبرې کوو د شعور د بیدارۍ د اهمیت په حواله سره د مهمونو او د کمپاینونو په حواله سره او د هر کله په شان به موږ سره میلمانې په سټوډیوز کې به موږ سره میلمانې سپوږمۍ اکبر سي او په سکای باندې به موږ سره میلمانې جهانگیر بازی. نو راځي موږ سره ملګری شي. سپوږمۍ اکبرزی موږ سره په سټوډیوز کې میلمانه ده. دوی په امریکا کې کوشش کوي چې د افغانستان د ښځو په حواله سره د هغوی په موضوعاتو باندې خپل تعلیم مخ په وړاندې بوزي. هغوی ته هرکلی وایو پروګرام کې. په خیر راغلی سپوږمۍ. سپوږمۍ، تاسو ګورئ به په سیمه کې، په افغانستان شو که پاکستان شو که د سیمې نور ملکونه شو، چې ښځو سره څه قسمه ناروا یا سلوکونه کېږي، کمپینونه تاسو ګورئ په سیمه کې شته دی چې په دې حواله سره شعور بیداری وکي، آگاهی پیدا کی، خزي خبر کی، ټولنه خبر کی؟
بمړی غواړم چې تاسو د خبرونه لاره زه د تاوتریخوالي په حق لا د کوم تعریف ته سوید د تاوتریخوالي د غو په هواي ورکړم. کله چې موږ د تاوتریخوالي په حق لږیږو، زموږ په ټولنه کې، مخصوصا په افغانستان کې، په پاکستان کې، دا سه یو عامه فکر ده چې تاوتریخوالي یعنی وهل، تکول، ترم دې هدا پوری په نظر کې نیول کېږي. موږ چې کله د تاوتریخوالي په حق لږیږو، تاوتریخوالي یعنی ایوازې وهل او ټکول نه، بلکې لفظي، جنسي، حتی د یو انسان روح او روان ته څه صدمه رسول کېږي، هغه په تاوتریخوالي کې راځي. نو لازمه دا ده چې یو ست د عناصر ورته لږ لږ لوی کړو، لږ دا سکوپ ورته پراخ کړو، او په همدې طریقه یې خپلو افغانانو ته ورسوو، خپلو پښتنو ته ورسوو، چې تاوتریخوالی یعنی ښځې ته هیڅ رقم باندې ضرر نه رسول. او دا کمپاینونه په افغانستان کې په ډېر پراخه توګه د 2001 کال نه را په دې خوا پیل شوی دی او پر مخ ځي. مګر ستونزه چیرته ده؟ کله چې موږ خپل همسایه ملک پاکستان ته وګورو، پاکستان کې همدغه کمپاینونه، یو یې په نوم دی وایټ ریبن کمپین ده، چې هغه کې نارینه وند اخلي، مسؤلیت نارینه پر غاړه اخلي. یعنی ښځو داسې یو انیشیټیو شروع کړی ده چې هغه خلک، هغه نارینه چې زمونږ د ظلم او استبداد او د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلی او زمونږ ژوند یې راته سخته کړی ده او په ستونزو کې اوسېږو، هغه نارینه دې بیرته دا مسؤلیت په غاړه واخلي او خلکو ته دې پوهاوی ورکړي چې نه، دا د ښځو سم لکه څنګه چې د نارینه او انساني او انساني، مدني او اسلامي حقوق دي، د ښځو هم همداسې حقوق دي، کوم چې په دوه کټګوریو تقسیم شوي دي، یو مدني او سیاسي حقوق، بل ټولنیز، اقتصادي او کلتوري حقوق دي. دا ټول حقوق باید ښځو ته ورکړل شي، ځکه چې من حیث د انسان موږ په دې حقوقو خپل یو پم دې حقوق مونږه لایک حق لرو، چې دا حقوق مونږه ولرو ځانته، مونږه ته راکړل مهمه نه دي. نارینه باید خپل ذات کې دا خپل یو انساني وجبه وګڼي چې دغه حقوق کوم مونږه ترې برخوردار یو او مونږه همیشه لدینه کار اخلو، ښځې هم باید دغه حقوق ولري. په هند کې همداسې یو کمپین ده په نامه د بچاو، هغوی هلته هم نارینه د ښځو لپاره غږ پورته کوي. مګر له بده مرغه په افغانستان کې داسې هیڅ کمپین نشته. کله چې کومه ښځه وغواړي یو د پوهاوي لپاره یو کمپاین شروع کړي، حتی هغه ښځه ځپل کېږي، هغې باندې بعضې لیبلونه لګول کېږي، هغې باندې ټاپې لګول کېږي، هغې ته ویل کېږي فیمینسټه. هغه د فیمینزم تعریف ډیر غلط سوی ده په افغانستان کې. نو فرق د افغانستان له سویلي آسیا سره دا ده چې په نورو مملکتونو کې، پر پرمختللې یا ډیولپینګ مملکتونو کې، نارینه هم ونډه اخلي، لیکن په افغانستان کې نه. نارینه برعکس، نارینه تر څو کولای شي دا غږ نه غواړي چې پورته شي.
تاسو د یو څو کمپینونو ذکر وکړو، که هغه پاکستان کې دي که په هندوستان کې دي، دغه کمپینونو کې تاسو څه ولیدل چې آیا دغه کمپینونه د یو خاص ټولنې، د یو خاص طبقې د خلکو دپاره دي او که نه دا د ټولو دپاره دي چې ټولو کې شعور یا د ټولو د آگاهي پیدا کړی شي؟ او په افغانستان کې که داسې کیږي، که څوک کمپین شروع کوي، نو ستاسو په خیال کې به هغه څنګه قسمه طریقې سره شروع کولای شي، څنګه طریقې سره خلکو کې دغه شعور بیداری کوششونه کیدای شي؟
زه غواړم د دې په اړه د فیمینزم سره ربط ورکم او د دې په اړه تاسو ته ځواب درکم. په د فیمینزم دریمه څپه په 1990 کال کې شروع شوه، او هغه ته ویل چې موږ نژاد، مذهب، دین، کلتور دا هیڅ په نظر کې نه نیسو، موږ ټول ښځو ته رسیږو. نو د کمپین اصل او د کمپین قاعده باید دا وي چې هرې ښځې ته ورسیږي، که هغه په ښار کې ناسته ښځه، لوستې ښځې وي، او که په کلي کې او لرې پرتو سیمو کې نالوستې ښځې وي، ټولو ته باید ورسیږي، ټولو ته باید دا پوهاوی ورکړل سي چې ستاسې انساني حق و حقوق څه دي. لا اقل انساني حق و حقوق که تاسو ته ډېر پراخ ښکاري او تاسو ته داسې ښکاري چې دا یو غربي ایډیالوژي ده، باید دا ورته ورسیږي چې تاسو اسلامي حق و حقوق څه دي. دا کمپینونه اکثرا چې ما وویل کراس کلچر کمپینونه دي، کیدای شي کچه یې لوړه یا کمه وي په ملکونو کې، مګر تر کومه حده پورې چې ښځې کوشش کوي په افغانستان کې کمپینونو ته یو پراخ سکوپ ورکوي، کمپینونو ته هر بکګراوند نه ښځې حاضرۍ چې باید پکې اوسېږي، او په هر پروینس کې، په هر ولایت د افغانستان کې دا کمپینونه فعال دي. په موږ په افغانستان کې ځکه هر ځای ته نسو رسیدلی چې له هندوستان سره او له پاکستان سره زموږ حالت ډېر فرق کوي. په پاکستان کې، په هندوستان کې تروریزم نشته، پاکستان کې، په هندوستان کې طالبان، القاعده دوی فعالیت نه لري، افغانستان کې هغوی فعالیت لري. هلته ښځه یوازې نرواکي سره په جګړه کې نه ده، هلته ښځه په تروریزم سره هم په جګړه کې ده. لکه څنګه څو ورځې مخکې یوه نجلۍ دلته راغلې وه د سولې په هکله باندې بعضې کانفرانسونه اتند کول، هغې مور په غور کې د طالبانو لخوا وویشتل شو، هغه مړه شو، هغه په شهادت ورسېده. نو موږ لپاره دغه بریر، دغه موانع یوازې نارینه نه دي، موږ لپاره موانع تروریزم ده، موږ لپاره موانع فنډمنټلزم ده، افراطګرایي ده. زموږ شاید هغه د پوهاوي خپرولو کچه تر هندوستان او تر پاکستان کمه وي، مګر هغه عزم، اراده او هغه د موږ هدف چې ده، هغه هم دا ده چې باید هرې ښځې ته موږ ورسیږو. هره ښځه چې که لفظي تاوتریخوالی ورسره کیږي، که جنسي تاوتریخوالی ورسره کیږي، که فزیکی تاوتریخوالی ورسره کیږي، حتی که له روح روان سره یا په کورنۍ کې یا په عامه محضر کې، هر چیرته که ورسره کیږي موږ یې مخنیوی وکړو.
سپوږمۍ، تاسو سره به په دې موضوع باندې نورې پوښتنې هم شته، خبرې به کوو، خو دلته کې موږ زو یو رپورټ اړخته، موږ د خپلو اورېدونکو کتونکو دپاره رپورټونه هم تیار کړي دي. نو ګران کتونکو، زو یو بل رپورټ اړخته د شعور د بیدارۍ، د آگاهي پیدا کولو، د کمپینونو د مهمونو ذکر خو کوو، خو په سیمه کې کم کم کمپینونه موجود دي، کم کم مهمونه موجود دي. رابیا پیر نه پی دغه رپورټ اورو او ګورو.
پر ښځو د زیاتو جنسي او کورنۍ تیرو کېدونکې په هیوادونو کې پاکستان په نړۍ کې پر شپږم نمبر دی. د بشري حقونو دپاره کار کوونکي د دغه ستونزو ذمهواره ټولنیز خاص فکر او پر قانون عمل نه کول ګرځوي، ولې چې د ښځو سره د زیاتوب د مخنیوي په اړه قانونونه منظور سوي دي، خو د دې عملي کول په ټولنه کې اوس هم ډېر ګران دي. په دې اړه په ټولنه کې پوهنه خورولو دپاره د ښځو د حقونو تنظیمونو لاړخه وخت په وخت بیلابیل کمپنونه چلیم، چې په اړه د ډیو ریډیو سر خبرو کې د ښځو د حقونو د پاره کار کوونکې تنظیم بیداری مشره فریدا نعیم وایي:
چې تاسو ته پته ده په ټلویزیون باندې خو چې صرف اکسیډنټل کیسز زیات راځي، باقي کیسونه هغه ډیر کم رپورټ کوي، یاو دغه راځي مونږ او یا چې زمونږ باندې خلکو چې کم کار کوي دې لپاره هغه ته دومره کوریج نه ورکوي. لیکن سوشل میڈیا باندې موږ ته دا مسئلہ نه وی، موږ خپل چې کوم دا پوسټ کویا مختلف خلک کم کیس راځي د وایلنس والا یا دغه لپاره څه کمپین کولی نو هغه لپاره څه ریسټریکشن نه وي
دا عورت فاؤنڈیشن سره کارکونکي شمایلا تنویر وای چې په پاکستان کې پر ښځو تشدد یو سنجیده معاملہ ده
بوهنه خورولو لپاره عموما سوشل میډیا پکاريږي ریډیو هم یو خلاره ده چې ډیرو خلکو پورې رسیدې شي مونږه د ریکشو د لارې هم پیغامونه خورو دغه ریکشه چې هر ځای ته ځي دغه پیغامونه ځان سره وړي او بیا ټی وی پروګرامونو د لارې هم پیغامونه رسول کیږي
خدای زیاتوي چې د پیغامونو رسولو تر ټولو اهم لاره ریډیو او سوشل میډیا دی شمایله تنویر وای چې داسې پیغامونه هم وي چې په فوري توګه ولستا رسولې په کار وي او د دې لپاره د مختلفو تنظیمونو له اړخه د احتجاجونو او د جلسو لارې خپلېږي ضروری ده چې خپل په سیمو کې په خپلو ژبو د روایتونو تر مخه کار وکړي سي د ښځو او د ماشومانو د حقونو د لپاره کارکونکو عمران ټکر دیوري ریډیو سره خبرو کې وایي
زموږ په ټولنه کې د زنانو د حقوقو حواله سره په عمومي توګه باندې د شعور او د آگاهې ډېر زیات کمې دي او دویم ایشو دا ده چې په ملک کې دننه نظام یا سیستم یا پالیسی لیول کمې هم شته دي نو دا غي د پاره بیا سیول سوسایټي ارګنایزیشن میډیا او سره سره حکومتی او نور چارواکی چکم دی نو آغی هم مختلف مهمات چیدی پا مختلف مقو باندی پا مختلف شکلونو کے چلوی نن سبا چونکہ دا سوشل میڈیا دور دی نو زیاد تر مهمات چیدی نو آغا پا سوشل میڈیا باندی هم چلی گی خو دا دینا علاوہ پا الیکٹرانک او پرنٹ میڈیا باندی هم دا مهمات چلی گی او دریم چکم دی نو آغا آغا دی چکم سیمینارونه کی گی کانفرنسونه کی گی ڈائلاکس کی گی کمیونٹی کے سیشنز اخصل کی گی نو دا ٹولی طریقی چی دی دا زمانگ پا دی ملک دننا دغا طریقو سرا مهمات چلی گی او غرض او مقصدی امداوی چی یو پا عمومی تو گبانی پا خلق کے شعور او آگاہی راشی دویم داده چې د دغه مهماتو په ذریعہ باندې پالیسی چې دا نو هغه هم انفلوئنس کی او دریم په کې دا مقصد هم دی چې کم خلق متاثر شوی دي نو چې هغه هم د سیستم نه یا د مسایلو نه خبر پاتې شي
د څېړونکو تر مخه دغه کمپاین د کلو په مقابله کې په شهرونو کې زیات چلی ولې چې په شهرونو کې رسنیو ته رسیدل او احتجاج کول د کلو په مقابله کې اسانه وي څېړونکو دا هم وایي چې دغه کمپاینونه نارینه او ښځو دواړو د پاره وي دا هم قتل سوی دی چې د پنجاب صوبې او سند په مقابله کې بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کمپاین چلول څه ګران وي
په دغه علاقو کې د ښځو د حقونو په حق لا د کار کولو ډیر زیات ضرورت دی مونږ چې هلته زو نو ګورو چې د دوی بهر ته وتل هم ګرانه ده
څېړونکي وایي چې ستا قوانین عملي کولو کې د ادارو غیر تربیه کېدل او د ښځو خپل د قوانینو په اړه پوهنه نه لرل د قوانینو عملي کولو کې لوی خنډ دی په کار دی چې حکومت دې اړخ ته پام را وګرځوي او په ټولنه کې د ښځو سره سره د نارینه فکر کې بدلون راوستو د لپاره کار وکړي سي رابیه پیر وایس اف امریکا ٹی وی ریڈیو اسلام آباد
د پښتنو د سیمې نړیوالو خبرونو او معلوماتو زیاتولو لپاره وی او ای ڈی وا سره مل اوسئ وی او ای ڈی وا تاسو ته د سیمې او نړۍ پروانو چارو نړیوال او سیمیز نظرونه وړاندې کوي وی او ای ڈی وا سره مل پاتې شئ او نړۍ سره ځان وتړئ
سپوږمۍ تاسو رپورٹ هم ولیدلو دغه کمپینونه ذکر تاسو هم وکړو په رپورٹ کې به هم تاسو لیدلی چې ځینې کمپینونه شته چې هغه په سیمه کې چلیږي په خالي خزي هدف نه دی بلکې نارینه او د ټولنې هر یو کس ته پیغام رسولو کوشش کوي تاسو د فیمینیزم ذکر هم وکړو فیمینیزم اکثر لډیر په غلطه معنی کې اغستل کیږي خالی افغانستان نه بلکې پاکستان او پسیمه کې په نورو ملکونو کې هم بلکې په مخپتللي چې کوم ملکونه دي هغه کې هم فیمینیست ځان ته ویل یا فیمینیزم خبره کول هغه لکه ډیر منفي اثر لري معنی لري دغه فیمینیزم ستاسو په نظر کې بدلون راوستي شي که څوک ځانته فیمینیست وي هغه د بدلون راوستلو کوشش په سمه طریقه باندې کولای شي فیمینیزم د لارې بدلون راتلی شي کنه
لومړی زه تاسو ته زه ځانته فیمینیست وایم دا په دې حال کې چې زما تر اوسه پورې خپل زده کړې نه دي پوره کړې زه هر ورځ د ښځو اړوند د فیمینیزم اړوند یو لاس ورقه مطالعه حتمان کوم او هر ورځ پوهیږم چې زه تر اوسه په ډیرو سیس په ډیرو خبرو په ډیرو اړخونو خبره نه یم د منګه بیا وایم چې په مرغی په دې کې دا چې منګه مطالعه نه لرو منګه ته څوک وایي فیمینیزم بده خصوصا په سوشل میډیا کې په دې ټولنیزو په ټولنیزو شبکو کې چې کله یو څه ولیکل سي هغه شیر کیږي پسې شیر کیږي تاسو دا فکر وکړئ چې د څومره خلکو ذهن د یوې موضوع په هکله باندې یا خرابېدی سي یا ښه کېدی سي نو د فیمینیزم په هکله باندې ذهنیت هم دلته خراب شوی ده کله چې موږ فیمینیزم په هکله خبرې کوو موږ باید د پنځلسمې پیړۍ د کریسټین د بیزن په حق باندې وغږیږو په پنځلسمې پیړۍ کې څوک د ښځو اړوند خبرې کوي او د ښځو حق او حقوق لپاره غږ پورته کوي او وایي چې زما جنس تر تاسو کم نه ده تر نارینه و کم نه ده او د خپل حق او حقوق او مساوات لپاره غږ پورته کوي نو تاسو فکر وکړئ چې ولې به دا یو بده پدیده یو بده تیوری یو بد حرکت مونږ په فیمینیزم کې لنارینه و نه بل هیڅ نه غواړي دومره ورته وایي چې یا پلاره یا وروره یا میړه یا نارینه یا هر څوک چې د ما په وړاندې مخاطب یو د ما د مخالف جنس نارینه ته له پیړۍ نه را پدې خوا ټولنیز حق لري کلتوري حق لري سیاسي حق لري تعلیم ته لاسرسی لري زه یې ولې ونه لرم کم دلیل ونه لرم د ما کې کومه کمبودي ده چې د ما مخه نیسي که حجاب یادی که په اسلامي کنسپټ کې ورته ګوري که حجاب یادی سمه ده زه په حجاب کې زم ما ته ظاهري ازادي مهمه نه ده ما ته فکري ازادي مهمه ده زما باید فکر آزاد سي زه کلاند کمیس واغنم او دما دلته هیڅ نه خالی هغه هیڅ معنا نه لري فیمینیزم تاسو یو حرکت ده لکه څنګه چې موږ دیموکراسي راخیستې ده او هغه کې موږ بدلون راوستلای موږ هغه تعدیل کړی له اسلامي اصول او قواعد او اساساتو سره موږ هغه یو ځای کړی دا سه فیمینیزم راوخلی له اسلامي اصول او اساساتو سره یو ځای کړی او هغه موډیفای کړی او ټولنې ته وړاندې کړی او په دې کې باید نارینه لمنګه سره داسې اوګه پوګه ودرېږي منګه سره همکاري وکړي منګه ملاتړ وکړي چې د دې لپاره چې د ټولنې 50% کفلجي یا سابوتاج شوی یا هغه ته د غږ پورته کولو هغه ته د ټول په ټولنې کې د کار کولو هغه ته د ښوونځي ته تاګ مکتب ته تاګ د دې مخنیوي وسی نو ټولنه به څنګه مخکې لاړ شي زه تاسو ته وایم چې تاسو خپل 50% باډي په کار واچوي 50% په کار ماچوي تاسو هغه کار تر اخره په داسې موافقانه ډول باندې مخکې نه ځي فیمینیزم بل هیڅ نه وایي فیمینیزم دا وایي چې تاسو کوم حق او حقوق لرئ له پیړیو نه کار ولې دي له پیړیو نه درلودل اوس موږ سره شریک کړئ پریک دې چې موږ هم خپل ځوان دو پیژنو موږ هم خپل حق او حقوق پیژنو که په کور کې یو نفر کار کوي او هغه کور ته نفقه راوړي او دغه نفر برډن او بوج به څومره که دوه نفر هغه کار سره تقسیم کړي دغه نفر دغه بوج او برډن به څومره دا باید په نظر کې ونیسو
یعنی فیمینیزم د برابرۍ خبره کوي
د
مساوات خبره کوي چې هغه حقونه چې نارینه سره دي هغه د ښځو لپاره هم دي خو هغه ته دي ازادي ورکړې شي هغه دغه حقونه استعمال کړي تاسو ډیره مننه سپوږمۍ اکبرزی موږ سره پروګرام کې راغلي ډیره ښکلې ګټورې خبرې هم وکړې ډیره مهرباني ګرانو کتونکو اوریدونکو زیو بل رپورت اړه د کمپینونو د شعور د بیداری حواله سره خبرې کیږي سمر من الله هم یو ډیر غټور کمپین روان کړی دی او دغه کمپین د ټرک د لارې هغه پیغامونه چې د جنکو د تعلیم په حواله سره دی، د هغوی د حقونو په حواله سره دی، د ملک ګډ ګډ تار سوالو کوشش کوي. په دې حواله سره رپورت وړاندې کوي تاسو ته.
سمر من الله د نن څخه درې کال مخکې د ماشومانو جنکو د بیلابیلو حقونو په حق لا ټولنه کې د آگاهې یا بیدارې خورولو لپاره د ټرک آرټ کمپاین پیل کړی وو. وای په ټرکونو د آرټ ډالرې زکه خوخه کړي چې دا د روایتي میډیا په نسبت د ملک ګډ ګډ ترسي.
ما خیال کې مین سټریم میډیا چې د اخدل لری چې کوم زمونږ کلی دی، قبایلی علاقې دی، هغه پورې نه رسیږي. د علاقو کې خو بجلی هم ناراضي. نو ما هلو دا سوچ کړو چې کوم ټرک په ذریعه دا پیغامونه، دا میسجز ورکو، نو دا ټرکونه یو علاقې نه د پاکستان بل علاقې پورې رسیږي.
هغه وای پټرکونو د دې آرټ د لارې هغه د جنکو په جیدات کې د حق، د تعلیم د حق او د سوري او په پیسو د لونو د خرڅولو پر خلاف پیغامونه لیکلي. او وای په دې کې د ټرکونو مالکانو، آرټیستانو او ډرایورانو د هغې سره کلک ملاتړ درلودو او هغوی دا پیغامونه د ټرکونو په ذریعه خورول خوښ کړي وو. په پاکستان کې 2.8 میلیون ماشومان د تعلیم د حق نه محروم دي چې پکې د نیمایي نه زیات شمیره د جنکو ده.
زما ټارګټ اودینس چې لری کلو کې کم خلک دي هغه ټولو کې زیات، او مال دا ضروری او چې اخی چې کله یو ټرک او ویني نو اخی ته د خپل خلک، خپل لورا، خپل شکلونه هغه کې ښکار شي.
دا ټرکونه د جنکو د حقونو په حق له څه قسمه پیغامونه لري؟ نو په دې حق له سمر من الله صدا سوای.
په دې ټرکونو باندې مونږ د جنکو جائیداد حق باري کې خبره کړې ده. مونږ په دې کې سوري خلاف میسجز کړې دي، مونږ په دې سر پیسې خلاف میسجز کړې دي. ډېر وړي کی عمر کې چې ودونه کیږي د دې میسجز دي. بیا په دې باندې مونږ کړې دي چې یو ماشومه وایي چې زما پلار ته په ما فخر دی، اوس دا اسې ډېر یو سمپل میسج دی جی. خو مونږ همیشه خپل پورا پاکستان کې دا ګڼو چې لونه په مونږ بوج دي. خو ما چې کله په کلو کې کار وکړو نو ما دا وکتل چې ډېر پلارانی څوک چې خپل لونو باندې فخر کوي. نو دې ټرکونو تھرو مونږ یو مثبت خوندې میسج ورکول غواړو، پوزېټیو.
هغه وای بدلون راوستل یو اوږد او زړچاو دی عمل دی، او زه ګڼم مونږ چې په ټرکونو کم کار کړی دی هغه سره به ارومرو په سوچ کې بدلون راشي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، اسلام آباد.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
جانگیر بازی صاحب، تاسو ته هر کله وایو. لاول خو پروگرام کې اوړم بنه ته پوس با زما تاسو نه دای چې سړی څه کردار لوبولې شي که په ټولنه کې د خزو په حواله سره کوم ناروا سلوک یا تشدد لیدل کیږي د هغه د ختمولو په حق لا.
جی، دا سړی چې کوم رول دی خاص کر په پښتني معاشره کې یا په یو دارنګ معاشره کې لکه د افغانستان او پاکستان، زما په خیال سره ترګو ضروري رول چې دی هغه سړی ادا کوي. سی ولی دلته یو کورنۍ چې کم کنټرول یا هغه ګرد کنټرول د سړی په لاس کې، او که هغه سړی وغواړي هغه د خپلې زنانې د پاره په کور کې او تر کور د بند چې کومې زنانې دي د هغوی د پاره له وایلنس پاک یو ماحول چې دی هغه جوړوي سي، او کنه وغواړي نو په هغه کور کې به هغه زنانې په وایلنس کې وخت تیروي، او که نورې د زنانو سره د انټریکشن وي هغه به هم دای د زنانو سره هغه وایلنس به زیاته وي. نو تر کور د ضروری رول چې دی یو سړی دی هغه خدا دی چې دی اول په خپل کور کې وایلنس چې دی هغه ودروي او داغه سره سره هر هغه سړی چې دی پیژني چې په خپل کور کې وایلنس کوي خپل پر زنانو وایلنس کوي دا هغه سړی یا په لاس باندې یا په خوله باندې یا کنه یې داغه سره سوشلی بایکاټ وکړي چې تر څو پورې تا وایلنس د خپل زنانو سره نه پریږدي زستا سوشلی بایکاټ کوم. نو ان ادر وے کدا سړی وغواړي د خپل کولیګ زو خپل د پیرز او د خپل نور ملګرو برین واشنګ کوي سي او دای په هغه په دا راضي کوي سي چې موږ باید چې ډومېسټک وایلنس یا اورال د زنانو سره چې کوم وایلنس دی هغه وایلنس نه کوو. نو سړی ټو سړی چې کوم دا اډوکیسی دا زما په خیال سره دا ډیره پاورفول ده تر دې چې یو اداره یا یو پاورفول کس د دې اډوکیسی کوي یا د اویرنس.
خو د سړو دغه ذهنیت بسنګ بدليږي یا دې طرف ته بداغوي سوچ څنګه راځي ولې چې پټریارکی یا د پدرانا د سړو د برتري سوچ دا خود زمانو نه را روان دي نو د سړي سوچ په لاول څنګه بدل کړئ شي
په دوه شیانو باندې. اول په دې شی باندې چې د سړی سر خلاصي چې په پټریارکی کې د سړی خپل تاوان دی ځکه مثال کې تور یو واحد سړی ما اوس ما په کور کې زما سلور خوندې دي او زما غ سلور خوندې ما په کور تړلې او زګر تومر د باندې يم نو زبای چې په دې کوسم چې په دې کې زما تاوان دی ولی زما د خوندې شت تعلیم وکي زما د خوندې جاب کوي نو دا یو رنګ زما برتن هم چې دوی کموي او سار چې دوی کم یو مستقبل دی د دوی به یو روشانه مستقبل وي. نو اول خو دغه شی چې دی دا د دوی هغه سوچ دی هغه بدلوای شي دویم شی دا دی چې موږ کلتور او ریلیجن چې دی هغه سره جلا کو. بدقسمتی سره په پښتني معاشره کې تر ټولو غټ عالمیه دا ده چې دلته خلکو په کلتور او ریلیجن چې دی هغه سره ګډ کړی دی او کلتور چې دی هغه یو رنګ ریلیجن جوړ شوی دی نو ډیر زیات خلک غواړي چې دوی خويندې چې دی هغه ش سبقونه وي یا ش تعلیمي ادارو ته ولاړ شي او جاب وکړي لیکن دوی د برته په سوچ کې د ملایت چې کوم هغه دغه د چې دا ګنا ده دا په دې باندې بدای بیا دوزخ ته سي سار کدي زنانی ګنا او دای به په ګنا نه ولي. نو کدا کلتور او ریلیجن سره جلا سي دا به هم یو ډیر ضروری کردار ادا کوي په معاشره کې د پټریارکی د ختمولو او د دې زنانو د ژوند د مستقبل د سمیتو.
تاسو ډیره مننه جهانگیر بازی سپ تاسو موږ له وخت راکو په دې موضوع باندې خبرې وکړي. اوس زوس تاسو رايتا په سوشل میډیا باندې د نن د پروګرام په حواله سره تاسو سره لیکلي دي کلسوم کاکړ نه اورو. په خیر راغلی کلسوم کاکړ.
مننه سمینا. قدرمنو اوریدونکو چې کوم مشته پیغامونه په فیسبوک را لېږلي دي ځنی مرج ځنی وټاکل چې خبرونه کوي وړاندې کو او په دې اړه باندې عباس خان لیکي چې شزته فقط ازمش پټولانه کې دا ویل کیږي چې دا د خدمت لپاره ده او د ماشومانو پیدا کولو لپاره ده. هم نیک نظر احساس لیکلي دي چې پښتنې مېرمنې د زیات ستونزو سره مخ دي او زموږ په ټولنه کې شزه کاوازه پورته کړي نو دا یو غټ شرم بلی ک ډاکټر ته هم تګواړي او د دې د پارهغه پورته کې چې ډاکټر ته زی هم د کور خلک ورته بدرد وای او بیا دوی په مشرانو شوزو د کور د مشرانو شوزو باندې وکی کړي دي چې باید هغه د احساس وکړي چې دا شزه هم د دوی په ډول ده او باید ورسره چلن ووسی. په دې حق باندې میرالی لیکلي دي چې دلته شزه فقط یو ګیم دا بازیچا دا چې په دې خلک فکر ورته کوي چې دا یو جسد دی احساس اور پکې نستا. جان الله احمد بیا وایي چې او د بده مرغ استا وسم داسي خلک ست چې په شوزو باندې تشدد کوي او بد رد ورته وایي. په دې اړه باندې یار محمد شاکر وایي شوزو ته کوم حق شریعت ورکړی دی هغه د سر پسترګو ورکو تشدد نه ور باندې کوي. نثار احمد بیا وایي چې کوم حق اسلام ورکړی ته شوزو ته باید هغه حق ورکړی سي او مجدا ټول حقونه ورکو. شیر خان یوسف زئی بیا وایي چې په دا وخت کې تشدد په شوزو باندې واځي دا نه دی چې هغه وهل اټکول ور باندې ورسره کیږي، بلکې دا هم دی چې تعلیم ته نه پرېږدل کیږي او د واده په وخت د پښتنې یا تپوست د خوشي نه خوشي تپوست نه ځنی کیږي او بیا د پلار په میراث کې حقونه نه ورتول کیږي، د کور د نه زورول کیږي او یو شمیر نور دغه سي فکرونه لري. په دې اړه باندې بیا عزیز ناصر به وای چې تشدد یوازې د کفار په شوزو کیږي، په اسلامي ټولنه کې په شوزو باندې تشدد نه کیږي.
ډیره مننه کلسوم کاکر. خو که یو څه پوز تاسو نه دا وکم، تاسو سوشل میډیا باندې د خلکو رائے ګوري، څه بدلون یا څه تاسو ولیدلو چې خلک خبر دي د دې مسلې نه، د دې مسلې د جوړتیا نه او کنه؟
بالکل سمینا، چې ټول هم پیغامونه مارول وستل، ټول په دې باندې خبر دي چې په شوزو باندې تشدد په کم کم شکلونو کې کیږي او بیا دا هم مني چې په شوزو باندې په ټولنه کې تشدد کیږي، خو زیاتره بیا دا وایي چې موږ ټول حقونه ورکړي دي، لکه خپل ځان ته ګوته څوک هم نه نیسي، وایي چې موږ ورکړي دي خو نور خلک دانه کوي. سمینا، یو جالب خبره چې ما په دې حق لولي دا زیاتره خلک چې دي زموږ شکم پیغامونه رایلی جلی دی، آغا د شوزو تشدد د اسلام سره تړي او وای چې په اسلامي ټولنه کې په شوزو تشدد نه کیږي او په دا هم پوه دی چې که اسلام تعلیم سره دوی ژوند وکړي نو په شوزو به بیا تشدد کله هم نه کیږي.
ډیره مننه کلسوم کاکر ستاسو د سوشل میډیا باندې د خلکو د راینه د خبرولو مهرباني.
مننه سمینه.
سګنی کال او د راتلونکو دوو کالو د پاره ملګری ملتونو د نورو ادارو سره په شریکه باندې د خزو د جنکو د ماشومان سره کېدونکې جنسي زیاتو پر ضد د شعور بیدارولو کوششونه پروګرامونه شروع کړي دي. د ډیوا د دې پروګرام مقصد هم دغه دی چې شعور بیدار کړي شي د خزو پر ضد کېدونکې تشدد په حواله سره، د هر قسمه ناروا سلوک په حواله سره. تمل رو چې دغه پروګرامونه بس تاسو خوښ شوی، تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.
خبر منو لیدونکو او لیدونکو، د جوا خبری خبرونه هم پای ته ورسېدل او د دې خبرونه وروسته به شپه په خیر خبرونه وي او دا به تاسو سره بیروز خان صاحب شریک وي او په کوم موضوع بغږیږي؟
بیروز خان صاحب نن د وتلی نومیالي لیکوال غازی سیال صاحب لا دی بخي چې تیر ورځ وفات شوې ده، دغه په فن او دغه په ژوند باندې به د پوهانو سره خبرې اترې کوي. دغه پروګرام تاسو د بیروز خان صاحب سره ورزې شي.
ستاسو نه اخلو اجازه ستاسو قربانه او زه منزه شهید
او زه بخت ورشه
او د خپرونې پروډوسر او سمین احسن داغونه هم مننه او تاسو په لوی لاس فارو سلوړه او آباد اوسئ
الله تعالی.